پاکستان او نایجیریا کې لتروس پوری د دګوزن مریضی پاتې ده ناروغي پاتې ده چې د سش کال د پاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو وکیل اوس هم لرو او موږ باید یته لمړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتما د ګوزن واکسین وکړي په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو په دې کې موږ د کلي د مشرانو کومک هم غواړو د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو او دوی په ګډه باندې وتونیږ تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجود دی هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان او کله چې هلته موجود دی دلته افغانستان هم نه دی مسون حتی نړۍ نه ده مسونه بنان دا د غو خلکو د پاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختم شي انتظار دواړو غاړو ته باید پولیو ختم شي او د افغانستان د پاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختم شي بل زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د ایسای سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د شجنه یا د شجنه ماشومانو شمیره ډیره کمه ده تقریبا درې دېرش سلنه ده او دا چې کله بیا لوړ ځي پس یعنی دولسمو سنفو ته ځي یولسمو سنفو ته ځي دغه شمیره نور هم راټیټیږي زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معارف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټول نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 بیچ او کچی 50-50 یعنی کچی 50% الوکانی نو 50% بنجونی مې ځکه دا الوکانو او دنجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم دنجونو په ذاتی د الوکانو کم ده او د بیا پر دې باندې کار وکړو چې تر کم کولو چې دغه زده کړي یو څه کوالټي ورشو تر څو پر د غنجونی خپل زده کړي ته دوام ورکړي یعنی دا چې په دوهم ټولګي کې په دریم ټولګي کې په پنځم ټولګي کې یا دوی د مکتب څخه ونوسی بنان کله چې د زده کړو کوالټي شوي نو دوی د تعالی کمنج پیدا کی لیوالتیا پیدا کی کورنۍ هم د تری لیوال کی تر څو پرچ ماشومان و دغه وزده کړو دوام ورکي چې په هغه جمله کې مثلا یو د شجنه استادانو دغه چې د شجنه استادانو کمبوتی چې باید یو شجنه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا پیدا کوي چې کله چې جلکان یې لګ راغټیږي نی پنځه موږ شپږم سم تر رسیدي نو بیا دوی کوشش کوي چې جنګونی د مکتب ته وباسي او کله چې شدنه شوونکې موجوده وي بیا دوی ته لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي بل لومړیتوب زموږ د په ټیټو عمر کې د ودونو مسله ده چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور و روغتیار تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم و روغتیار تاوان کوي په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکی لحاظ باندې دیت آماده ای او نه هم په جسمی لحاظ باندې دیت آماده ای چې هغه باید مور شي بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي نو که چیرې موږ وتوانیږو چې دغه کچه را ټیټ کړو یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنیوالي کې د ودونو کچه را ټیټ کړو دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړ وړي په دې معنی باندې چې هم به ماشوم پراتون کې روغي او هم به مور روغي چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیا کاروي مثلا ښوونځی ته نه ځي نور کم مسؤلیت نه لري مصروفیت نه لري نو دوی چې لږ ځوانې سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي چې دا ژر ورکړي او چا چې واده یې کړي او ځان یې د مسؤلیت څخه خلاص کړي ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعد وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي نو هدا اقل دولسم سن څخه خلاص نو کله دولسم سن څخه خلاص شي هم هله کم جلی تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لار شو واده وکي خو له هغه مخکې ورته ستونزه پیدا
او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده په خاص ډول باندې ماشومانو تغذیه تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده په دې معنی باندې چې موږ تقریبا ک یعنی ک د کیکې سایه ته ولاړ شو زه ډاډه یم چې په افغانستان کې په سلو کې 50 سلنه ماشومان پا په یو ډول د اشکالو باندې دوی دغه په سوی تغذیه باندې دغه دی مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا پخپله د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډېرې چاغتیا دا ډېره چاغتیا دا پخپله د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی. یا مثلا ډېره ډنګرتیا دا د سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا پخپله د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي، او هم پر دماغي روزنه باندې منفی اثر شي. او کچیر ودغه مسلې ته دقیق توجه ونسي، نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنی باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته یي، یا د لنډې ونې خاوندان یي، او یا هم په دماغي لحاظ باندې دوی سم روشنې کړي، نو بیا دوی ماشومان هم دغه مریضي دوی ماشومان ته هم انتقالوي، او په دغه ډول باندې بلاخره نسلونه خرابیږي.
تاسې وویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کې کار کوي. آیا یونیسف اداره د څار په برخه کې هم د واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي که نه؟ ځکه ډېر ځله داسې اورېدل کېږي چې کم د واکسین ټیمونه چې دي چې باید هم غو سیمو ته لاړ شي، په ځانګړي ډول ډېری نه عام نسیمې زمونږ هغوی ښه پاتې دي، حتی هغه عام نسیمې کې هم لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغسې نه کېږي. یعنی نظارت پروسه ورنه دا یو څه کمزورې ده، ځکه دغه پیښې چې لیدل کېږي هم شاید یو لامل همدا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي، مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمی دی په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي، تر څو چې کور په کور، یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي، نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو د نظر سره بالکل موافق یم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي، ولې که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې له خپلو مرستو نه خو یوه څارنه باید وشي، یوه پوښتنه وشي که نه، که چې آیا مؤثر ډول باندې دغه مرستې لګېدلي که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنی باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکې اداره نه ده. یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ده؟ ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي، او د ډیره دا خبره ډیره ستونزمنه ده چې مثلا ته نظارت کوونکی ولیږي، او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي، او هغوی پس بیا ورسې وګوري چې دغه دلته د کور څوک راغلي کنه دي.
تر ټولو اساسه باندې خو کېدای شي ښاغلی نوزاري چې په جمعات کې پښتنه وشي، جمعات د ملا امام نه کړي دي، ملک نه مثلا د وکیل د ګزار نه، شاید دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډېره ښه خبره. موږ په همدغه راسته کې، ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کړو، هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د ټون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامداره کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامداره ډول باندې وایي، دغه اوس تر کار لاندې دي، چې که چیرې مثلا چیرې د واکسین ټیم هلته نه ځي، خلک باید په خپله زنګ ووي، اړیکې ونیسي چې موږ پلاني کلي کې ژوند کوو، یا پلاني کوڅه کې، یا پلاني بلا کې ژوند کوو، زموږ کور ته مثلا د واکسین څوک نه دي راغلي په همدغه کمپاین کې. یعنې دا په خپله دوام یو سیستم د نظارت پر دوامداره شکل باندې دوامداره نظارت شکل به دا رامنځته کړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده، تر څو پورې چې ولس په دې حقله باندې مسؤلیتونه واخلي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپلو ماشومانو مسؤلیت واخلي. ستا د بولې پوښتنې په اړه چې تا کېداسې مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه باید وایم چې تر دغه لحظې پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر اوسه موږ دغسې دغه یو ستونزه سره نه یو مخامخ شوي چې کورنۍ ممانعت وکړي. خو دا خبره دقیقه چې ووایي چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته، او اکثره رضاکاران داخل د کور ته نه دي، دوی فقط دروازه ټکوي. په کورنۍ کې چې هر څوک وي، که مثلا هلته مشره ښځه وي، چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې، او کله مثلا مشر سپینګری وي او یا په کور کې ورور وي خور وي هر څوک شي، دوی د دې مسؤلیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي. کله کله داسې ستونزه پیدا کیږي چې کله ماشومان یا مریضان وي یا ویده وي یا نه وي زېږېدلي وي، په دغسې حالاتو کې بیا کورنۍ تنبلي کوي وچ والا یا ماشوم نشته یا ماشوم